السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخه کې به واورئ چې د تمې خلاف ناټو په خپل پرونی غونډه کې د افغانستان د ماموریت په اړه کومه پریکړه ونه کړه. ویل چې دوی حالات ارزوي او راتلونکي اونیو کې به د افغانستان په اړه یو پریکړه کوي، خو دا راپور وروسته راځي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. افغان او روسی چارواکي راتلونکي اونۍ مسکو کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي، او امریکایي چارواکي وایي دوی به نن له بېوزله هیوادونو سره د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ سندکام مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکینزي پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال وویل داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګه دي. مکینزي زیاته کړې چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښارونو کې هدفي وجنې کوي. مکنزي خبريالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه. د افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندان ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادوی عمل کړی دی. تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخروه پرون پنځشنبه په انلاین خبري غونډه کې ویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پیوسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروه زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه تر 28 نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. له زیمبابوې سره د دوو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. انشاءالله چې دغه لوبډله به وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاشت کې وشي، خو تر اوسه یې کره نیټې نه دي پټاګه شوې. امریکایي چارواکي وایي نن به د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن په بېوزله هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی دغه ګام مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د جی وو یا وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې پورته شي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي متحده ایالاتونه به سملاسي د کوواکس نړیوال پروګرام ته 2 میلیارد ډالر ورکړي او په خبره یې 2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لاره هواره شي. کوواکس یو نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې 40% زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې مخته بیایي. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام پر وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته یې د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګولی په یو خلو دي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران د دې څلورو لویدیزو قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړي له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخ کولو په بدل کې محدود کړي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه سرګندونی رد کړي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومیدل او د هغه له توقيف وروسته مظاهره د روسیې کورنۍ مسلې دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې متحده ایالات پر روسیا کې د نن د اختلافونو یا د اعتراضونو لپاره ولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همدارس د روسي پر هغه اقدام چې د بهراني او اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغه ډلې د آزاد اروپا آزادي رادیو په نخښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات به په دې برخه کې د یو مناسب جواب په اړه غور وکړي. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یو لویه کنده ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سمباله واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 نوي څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوی خلنده خبری برخه کې به ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استل په برخه کې د ډیټل والي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پرون د آنلاین غونډې په پای کې خبريالانو ته ویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورټ.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راس پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته ویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسیدو سره به د ناتو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همداش په ورځ په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناتو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یو بل غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا لزره پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2.5 ته راکم کړ.
و موردل چې ناټو ټلواله په افغانستان کې د ناامنیو په اړه اندېښمنه ده، ځکه یې پروند ځواکونو د وتلو او یا هم په افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه د تمې خلاف کومه پریکړه ونه کړه. تر دې وړاندې اټکل دا و چې د ناټو دفاع وزیران به د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې چې پرون دغه غونډه پای ته ورسېده د افغانستان د پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې پریکړه کوي، خو داسې ښکاري چې ناټو په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. پر ناټو سربیره ځینې نور لویدیز متحدین هم چې د افغانستان په چارو کې دخیل دي په افغانستان کې په تاوتریخوالي خواشینی دي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندان سنتکام مشر تازه ویلي چې طالبان په ښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکینزی پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګ دي. مکینزی زیاته کړې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. خو طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، سیګار په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د غلطه لا هم د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی ویلي چې نړیواله ټولنه او امریکا باید د ښځو د حقونو په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، دی راپورت
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سبکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې ویغونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه خپلې موندنې شریکې کړې. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سي ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. دا انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې 15 پټو میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړې او په ټولیز ډول دا نظر موندل چې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو اونجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر پانګونه کړې او له 100 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړې. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د جګړې، فقر او بیکاري اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده
زمان هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه په ده پروسه که ده خز و وندخ کاروی اساسی قانون که و منل شه او ده خز و ده تیر و دو لسیز و لسر آورنی و منل شه
به کار فعالیت بپردازن.
لابل خواد خز و چار وزارت وی پا ورستی و کلونه که ده خز و حضور ده طولنی پا طول و فعالیتونه که ده پام ور زیاد شوی. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل د ښځو حضور په ملکی خدماتو کې 9% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. د خپل د دې ښکاراندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپل پخو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریخ دوباره به پا بیستیم.
لدې سره هم حال په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالی پیخي د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل وهل او ډبول ځان واشنه پزور ودول او یو شپې نور پکې شامل دی. خونې تنه لاسرسي د خزو بل هغه چې د ستونزې ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.5 میلیونه زده کوونکو څخه 18 سلنه نجونې دي.
له دې سره د دغې خبرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم په مکړی ازادۍ راډیوي مجلې ته چې کوربه احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چغولې چې وایي شعر یو موډل ما مرور شوی وو.
بیرته د غفانی شاعر ما سره په خلاصه
په خوښ کې او شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکړې
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی.
په ننګر هار کې پر نقل وسایتو ناشنا جملې هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او ستامې ته چکر او
خوش مخرم دی بدمعشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مور شخورې چې نشتې درې لسیز ورسته سندرو ته بیا مخه کړې.
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده.
نور مطالب هم لرو. د افغانستان د سور پوهانو ټولنې کیسو ته جایزه ورکړې دي. د اطلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وای د شیر بل لورې نصر نه دی ساينس دی. د دې سربېره چې ساينس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي، د ساينسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نشتي کیږي. د افغانستان د سور پوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساينسي دي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغان سور پوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکو اعلان کړل. دغه فیستیوال چې روان دی کال د جنوري د میاشتې په 8 نیټه اعلان شو، څلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی، مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی، دوهم او دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکو کیسې لیکوالي اغلی سیمین برکی ته 10,000 افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه. د افغان ستور پوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغار آزادی رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسه انتخاب کړي، خو په خبرې نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل. د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستور پوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و. خاغلی سپینغر وای دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې له ځینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي.
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري. د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو، موږ اړیو تر څو ماشومان ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو. په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولري. موږ لسګونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي.
د افغان ستور پوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوی چې د مسولینو په وینای په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړی دي. د یادونه ده چې په دې ورسیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتلا یو څه ښه شوی او بیلا بیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي.
د افغانستان د سور پوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزه ورکړې دي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده. د دې خبرونې په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو، خو د دې کیسې مکالمې ساينسي نه دي. یو شمیر کرکټونکو وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس. یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی، هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي، اوسې ناولونه ډیر مینوال لري. په دې اړه اسمت ساروان راپور لري.
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده. دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و. د ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ. د کوردستان د حلب چې له کیمیايي بمباري روغه ووته، خو ډیر خپلواني په دې بریټ کې ووبشل شول. د تشای په تقدیر کې لیکل شوی و چې دنمارک ته بزي او استرالیکواله به ورڅخه جوړی شي. اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټه وچه شعرونه چاپول. د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل.
ز تابوګان د هغه شیانو چې باید د هغه په اړه څن ونوایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري. په لیکنو او خبرو ماتوم. که زه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي؟
د لیکوال او شاعر ورسته لدی مشهور شو چې په 2018 میلادي کال په دنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه. د دې دا ناول چې په ډنمارک ډیر سټایل شوی غوسل ورکون کې نوميږي. دا ناول په نارویژي، سویډنی، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک کې تر یو لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یو هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي. د غسل ورکوونکي ناول اتلا یا اصلي کرکتر فرمسک نومیږي چې په کوردی ژبه اوشکې ته وایي. د ناول اتلا د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کوردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کې سره چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیست پناه وړیده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیس کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوی نسل یو لوی ستونزه ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوسته دی په اړه وایي.
او لیکوال په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده، خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل د دې ده کنه په بل چا ته رسوي. خټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کوردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمن او هر انجلۍ کیسه ده. د داستان اتل فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه انجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډیره ښه کوي. په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځون کې ده، خو په انجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډیر ظلم کیږي او د ټولنې له خوا پر ښځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتل فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د ترل لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورتهوالی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 15 کلنه وه، څو کاله د کډوالو په کم کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي داول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وشلو هڅه وکړه او وروسته یو بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شو.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصله لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې مندل کیږي یا په پیګه دغه محصله چې د محصله په خپل هم کوردی ول اصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له داسې رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په خوست کې نصر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د سکسان هم نصر لیکي چې په خوا به شعر لیکه. لته څه ده خوست مخه کوله خوست د خپل خبريال پورا پور کې اورو.
کاته هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره هنري او فرهنګي برنامه ډېرې کېدی، خو په دې ورستیو کې دا ډول برنامه کمی شوی او ډېرې ورون اند او فرهنګيانو نصر لیکلو او علمی او اکاډمیک برنامه ته پام ډیر شوای دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادې رادیو ته وایي په ورستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکاډمیکو بنسټونو ټینګار پدې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوای دی، دا شوري دا پام شوای دی، د ټکو کمپاین وشو، د ته کار وشو، مشران او استادان او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکړئ. مخکې به ک نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به هنري نثر لیکه او یا به علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي، د بلې ژبې نه چې علم زده کوو یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته نزده کوو. خپله ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډیرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه واورېدلي.
لیکم الواکا پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن او فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
او نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خوریږي چې د خلکو له عملی ژوند سره اړیکه ډیره ده. نثر په ټولنه کې د علم په مولو کې ډیر نقش لري. کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامیږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختیا او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغه کې د زیات مصرفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
پراپور که مواوری دل چی یو شمیر خوستی لیکوال وی دیتا ارتیا زیاده شوی چی نصر تا پام لرن زیاده کرو. وران دی با مو پخبرونه که لدی هم خبر کرو چی پا ننگرهار که جینو نصرونو خلق اندیشمن کردی دی. خوله بی خبرتی آوروز تا لأستاد شایر پیر محمد کاروان سر مرکه آوری دلشه.
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپجنیوی او اف ام سل آشاریا پینزه.
کاروان سب یو شمیر کرکتون که وی د شاعر لپاره درې شیان ضروری دي. یو دا ده چې خپل ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنې ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغه شوي چې د شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په هغه په تود کې د ده په اروا کې د ده په زړه کې راڅرګند شوی وي، راټوکېدلی وي.
دا د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراته وي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فند وي که نه د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص په کې نه وي. د شعر دپاره کم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جانانه او کیف او له خوند ډک ریاست باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه دا لکه یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، په ځان پسې د روان هم کړي، او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه د
فکر نه کوي چې تاسو ویل چې زحمت ډېر نه دی پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي، دی په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصول ځان خبر کی. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافی نه دی.
و دا دا نو دا خبره خدا نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید دا چې دا مطالعه وکړي خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصر شعرونو د خپل وسهم د خپل شعر د ریکلو تر څنګه ډیر یو مېن وستون کوي چې خپل شعر په څیر د شاتو مې چې ګلونو د ګرځي دا خپل شعر په وسترو په صداسه له حاضر هو ګرځي.
یو شمیر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او ش کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګر او روس شعرونه څنګه دي؟
ډیره مودا ما مثلا شل دوه ویش کلم د نوې کور نوې ژوند د دغه ډراما لیکل و. ډراما دغه سی یو کار و چې په سلاله کې یو فرمایشي غونډه کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه مودا هغه شاعري چې و نو هغه کم د زړه زور می چې و بهشتله هغه په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم دغه سی کار مې و چې هغه ما د پرستوي کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته دغه پخوانی شاعري چې هم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم دا چې زه قضاوت نشم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د ذوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکره کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو.
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یو منظره وي. خو هغه منظره خو موږ نه د ورسره تشریح کړي کنه چې دا شعر سره باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغه سیم وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دوه کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی لسنه یې اثر اخیستی دی او څور باندې لیکلی دی که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایي چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژه پوهانو ته نه راځي کوي. لیکن یو شمیر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کره کتون؟
داس دا کده خلکو وسواس سړی پام وکي وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن کدا سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وینو. سبا مهمه ځکه دا چې د شعر غو بنیاد خو خپل په ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعری پکې کیږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي. کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. کچره د توافق له مخې دا کلمې په فطری ډول باندې په سمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی شي جوړی جوړوي. په اصطلاح خلاص دی ګون کې جوړی جوړوي.
ل شبې کا فکر تراشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت اغیزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې کڅو کې بده ډول استعمالوي دی ویډیو زه دی لپاره دی وی د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه لپاره دی یو فکر د کار لپاره د کار کولو. زما خپل هم دا نظر دا سن دا مې نه خو کیږي. خو ونه نه یو دلته به یو نقاط خبره یاد کوم د فرانسوي یو شاعر د سیخ نوم لري الوري دی کتل الوري نو یو سره نه یو بخنه غواړم. هغه خپل یو شعر لیکلی دی
شعر
کې دغه خوبه کې پول والري هغه یو شعر لیکلی دی. هغه شعر کې ډېر خنق شوی دی. هغه شعر دغه څه دی چې شعر خوده دی و چې دا د میوه خاصیت لري. وای مونږ میوه چې دی د خوند او د ذوق د لپاره خرو د غذا غوندې نه خرو. خو دغه میوه بیا په خپل ذات کې ورس خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح دی. هغه هم دی چې مثال اول خوند باید ولري ذائقه باید تسکین کړی شي ذائقه خوږه وساتي نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خلا نور لا نور ولې نه دا مهمه خبره ده چې یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې بدې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي، عامه تجربه د ساينس په درد خوري، مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده. که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادوو، لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې وه په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده، یو رقم خصوصیات لري. څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
او دا مشکل خو شته دی، بالکل دا مشکل شته دی، خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري، ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خپه کېږو، په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره د هر چا خوښېږي او په ازغیو کې تګ هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري، ځکه شعرونه سره یو رنګ لري.
هو دا ما دا خبره خلاصه کوله. ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدیس کاری چې خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نقادانو له دې کار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري، دې سره موافق یم. سړی باید خپل لاره پیدا کړي او د خپل کړکې نه دنیا ته وګوري، ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه، فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي، هم استایي، هم حقایق وایي، هم په شعر کې صادق دی، خبرې نه پټوي، او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته فرندې جامع هم یادوي، خوراک هم یادوي، دا هم یادوي چې معشوقه په اس باندې سپریده، دا هم یادوي چې دا به ډیوی ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو، معشوقه ورکه ده.
نو دغه بس نیمګړتیا ده، دا هر کی ما کی بلکې وی دغه دا نیمګړتیا ده.
دا خبره زما خوښه ده، دی وایي دی ناقد چې د مینې پاړه ملک دی، وایي چې مینه نشته خو یو ځانګړی مینه شته چې یو ځانګړی شخص یو مینه لري. د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نور سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې دغه رنگ ورک دی فکر کوم، ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی، لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي، معشوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي. خدا هم وای چې زړه لړاندې سترګې نه مخکې دي، یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوې انداز باندې، په نوې طریقه باندې، او په د خپل هغه هغه چې دو د لپاره قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي، د ډېر ساده معشوقین هم بدرې جمال جوړېدای شي.
لکه په لنډیو کې چې جوړ شوې ده ل معشوقیا معشوقیا ویا، لکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقی معین معشوقه جوړه شوی ده، مطلب مو هم ده.
او بالکل دا څه دمه مطلب ده. هو هو خوشحال خدا سوچي، یو خو د غشوندم دا سی وو خام سړی وو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ما ته ول شول. نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده، چې دا معشوقې سره وي، ارمان سره وي، هر څه سره وي، یو نوی انداز، یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي، دا مینه وي، دا ارمان وي، چې دا یې انځوروي، باید یو نوی چوکاټ، یو نوی انداز، یو نوی کیف باید وروبښي.
کاروان صاحب، همدغه نوی انداز چې تاسو وایستی، دغه انداز د کرکتونکو په باور په خپل هنرمند کې دی، یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساسه لیکلی نوی کیدای شي خدای نور ته ګوري دی ټولنی ته ګوري د ټولنی قیودات ته ګوري دی ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقی په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلک بڅوي دغه شي دغه خودسانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ د دې داسې جریبې د وښلو
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیو مچلې په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښخ کې
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ڈاکٹر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی دا خان مانی جوڑی گی او زپ کی دا چورزو مزدور مصاحبا حجی عمر دے ہم اکڑا وطن تپ خیر راغلی دعا دے را تکڑے دا مشکور مصاحبا ہاغا ورس سر مخشلو خطا سر وخ نو پیاد کی بدے سنا سو ضرور مصاحبا توبہ خلمی دے ماتشی چی سپینی سپینی وائم پدے باندی دہر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ترور مصاحبا
د افغانستان علوم اکاډمی راتلونکی کال څه چاپوي څه بدلونونه راولي څه نوي هڅې کوي دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه د هغه زمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شوه. د دې اکاډمي له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوی لمریز کال اکاډمي څه هڅې کوي.
لومړیتوب دا ده چې 50 څېړنیز اثار به په راتلونکي 1400 کال کې چاپ کړو. بل په پلان کې دا راغلی چې 1400 علمی څېړنیز سیمینارونه په علوم اکاډمي کې دایریږي. د دې ترڅنګ اراده مو ده چې علوم اکاډمي 14 علمی تحقیقي مجلې لري، نو په هغه کې د شپږ دیرشو علمي څېړنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هر مجله درې میاشتنۍ ده، نو که کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش ګڼې کېږي. نو په دې پس ځوان چې په هره درېو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټوله چاپ شي. او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مو هم په باندې کار کړی و او د سږ کال تر پایه پورې هم په کار کېده، اراده مو ده چې په راتلونکي 1400 کال کې 3000 ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي، چې په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دري ژبه باندې.
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي، دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي، په هیواد کې دننه او که بهر؟
اثر په دوه ډول دي جناب شبر صاحب. یو هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمي ترتیاس کړی دي. یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون د باندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري، نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د خلکو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک کیو او د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی. البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه تر ازي ولاغې نه پاتې کی او بل اخر دا کتابونه هم په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو.
نیازه صاحب کېدش چې تاسو ساتي رلو ته وایس چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثارو لړلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري، ممکن د شي اشاره ورته وکړي؟
دا په دریو برخو کې دي. یو په بشري علوم برخه کې دي، دویم د طبي علوم برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پایل کې یو، لمو تر اوسه پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه کړی، نو مشخص داسې نمونه چې زه دفتن تا ته واخلم چې دغه اثار به چاپو دا مله تر اوسه انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورځ تر بلې اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپلې آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لا چې د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې هم د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دی چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ د لارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپېږي، هماغه پی ډی ایف دغه په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زلرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغونډ شوي دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه د ټول ډیجیټل شوي دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوي دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي، د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپېږي دا دوی موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي الته ډیجیټل کوي. دا خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سره وکول شي د رابطو د لارې، یا په افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسولینو لارې د دوی سره مرسته وغواړي.
پوجینو هیوادونو کې علوم اکاډمی او یاد د علوم اکاډمی په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچې کوي، مثلا سرله میاشتو میاشتو مخکې لا کلونو نه مخکې دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هر څه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کی او تیاری وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا که چرته کوم لوی سایټ جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کی. علوم اکاډمی تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کی؟
موږ زینو علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زینې پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکول شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته یا پخوانی دي نایاب دي، دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي. خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزکه دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا هغه د مالی لګښت مسله ده.
کمپوس خو فکر نکوم چې دومره مصارف ولري.
لکه موږ څنګه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ډی ایف باندې د دې لپاره اوساتو چې احیانا کلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون باندې سر کیږي یا برخه کیږي، چې دا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاږي کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه که هغه سکن کیږي نو لګ ته لګا چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو د موادو انتقال او ان شاء الله چې موږ یو سمخ له مخه نن په کار کړو او کې دي شي تر دې پسې نورم چټک شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم په څه نوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړی دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایطو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندېښنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوی جملې که درکوش شم نیم بنئی، که تعقیب دې کړم سر به وخوري، کله مور یوې مرا خیژه او کینه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد خاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو، ریکشاو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډیر لیکل شوي کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړي توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او ریکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورت لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی، هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره، د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبخانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر، غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم دی، بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګوئی کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته، هغه طرف ته مایل کیږي.
دا یو بد اورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا نوړه کی سپاړه د خلکو ته وړاندې کو دی ټکنه کی دی تدکی او رونټانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایت ټول ونیسي او له شاګانو او خېخوې ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلکوایي په دې اړه د مسولونو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکاري ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد خاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو، ریکشاو او نورو نقلي وسایطو پر خېخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبی، غیر اخلاقی دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي، خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په خار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او ونزورونو له زړولو دې ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسو په وسایطو باندې د غیر اخلاقي لیکنې او ونزورونه موجود، اما تر شا لیکنې چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناسو خلکو ټولو
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې پکې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي، نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به په زیان تمام شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
شکیلا ناز اته ویش کال وروسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وایي چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. ل دې سره د دې د هنري هڅو په اړه سمه همکار مرکه کړې.
اغلی شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمان نوې البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره، هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې منوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلی و. نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غي د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دی او نوې کل چې کم دی دا غي د پاره هم ما پکې دا غي د خوخه سندره چولې دي.
د نوې ژوند له البوم سره د نوې البوم ته پیر په څکه دی هغه البوم چې د مینوالو له خوا له توت هر کلی سره مخ شو.
نظم په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې دوره توپیر نشته، ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده. کغه په هر جب کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده، خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقه ده پاره صرف او دا اوس چې کوم نوې زما نوې البوم را روان دی د ژوند سندره، په دې کې ما ډوره فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم چې شامل کړی دی. دا غوې د پاره ما تیز تیز گرمی سندر هم پکی ویلی دی
په دغه البومونو کې په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شعرونه راخیستی دی سندری کڑی مودی او کچیر دارتا وای پا دی روسیو که تاسو چه افغانستان تطلی وای یو ایوارد مهم و گتلو دا افغانستان دا حکومت لخوا دا دغه ایوارد پا هم کرتا معلومات را کئی
دا طول نمخ که خبزت تاسو دایون چه افغانستان خوار ما بانی دیر زیاده گرانه دا زیو پختان سندرغانیم او پختان شاعران که دا دنیا پا هر یو گود کیوی نو آغا طول زما دا پارا قابل احترام دی خود دا طول نا اهم خبره چه زی تاسو تا کمکول غوارم آغا دادا چه موسیقی د سرحدون پابند نه ده موسیقی خو د دنیا په هر ځای کې دا موسیقی ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل زما پر ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوی ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوی ملاو شوی دی نو دا ماته ډیر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري زما ډیر زیات لکه په دې باندې خوشاله ما او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشاله په دې يم چې زه افغانستان ته تلم نو دا غزي سومرم چې پښتانه دي او سومرم زمنګ مینوال دي نو منګله دومره ډیره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوی راک چې هغه زما بیخي کزه چې ترکه می پورزه جام دیم نو زما به یاد وی او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خجون د پاره دعا کوم
کلی ناس ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخه په پرته لا باندې اوس د یو دې د می ورسته چې بیا تاسو ونرته مخه کړی دا څنګه احساسوي ایا کوم خاص بدلون تر سر وکیږي
زه چې اتیش کال پس د فندي دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې بیا به ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړشي په کمپیوټر باندې خپل هغه به سور اوازونه چې دین په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي روباسلی
د سندرغاری شکل نه اوس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډکسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له ازادي رادیو
د کوټې پردې کښ کړې دل مروانګو یې سترګې ور پټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخی و وستا خوب یې سم نه و پورا د شپې تر ناوخته ویښه وه د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته دې زړه کې وویل د انسان نه ویریږي مخ یې راواړوه د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولیښی و د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناسته تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده ښه یې پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست دې په لاس ټس ورکړ وې واژه پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله لمخه یې ویښتان د غوږونو شاته تیر کړل. د ښي لاس د بټې ګوټې پر څوکه یې لب سیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوال عابد سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو تر بلې وي. زحمت شبر لتاسو